افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د خبرونې په پیل کې د معمول په څیر خبري سرویس لرو. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي ناټو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځکني ځواکونه واستوي. د امریکا ولسمشر وایي په کالیفورنیا ایالت کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید وو. خو په پیل کې له ناجیه صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړې. جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. او په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډیدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس چې ولسمشر غنی هم ګډون پکې کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره یوه ښه موقع ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له نننۍ غونډې مخکې خبریالانو سره خبرو کې هیله وښوده چې د اسلام آباد کانفرنس به د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي.
امیدوار هستیم که نتایج به نفع
دی. وایي هیله من یو چې د دغه کانفرنس نتایج د سیمې ثبات او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاریو او اقتصادي فرصتونو ته زمینه برابره کړي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي شریف سره په راولپنډۍ کې کتلي او د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان په وضعیت ورسره خبرې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د ورځنۍ کانفرنس جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د دغو وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو پر مهال کړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ د ملي اردو د یو توغول شوي توغندي له امله لس ملکي وګړي وژل شول. او فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډیدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د انتخابات ډېر ژر ترسره کړي. ښاغلي رشید ویل کچېر انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نشي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه نال نوریاس نوریس خاوری.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید وو او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله ټلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه د له بهر تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برنادینو قاتلانو ته له بهر تروریستي ډلې هدایت ورکړي وي یا دوی د پکور کې د نننه د پراخ توتی و برخه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی. خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سختدریزه ډله به له منځه لاړه شي. اوباما په نړۍ کې د مسلمانانو پر ټولنو غږ وکړ چې افراطیت او د داعش ایدیالوژي وغندي او د تروریزم په وړاندې مبارزې سره یو ځای شي. اوباما ټینګار وکړ چې اسلام او لویدیس ترمن جنگ نشته. هغه وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش پر اهدافو د لویدیس د بمباری اوسنۍ ستراتیژي به د دوامداره بریا هدف ترلاسه کړي، خو زیاته کړه چې متحده ایالات باید له دې ډډه وکړي چې په هیڅ یو دغه هیواد کې په اوږدمهاله ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نشي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. له سي وي سي ټاکس انزایګر ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې، ستولتنبرګ وویل د ناتو ځمکني ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملګرتیا وکړي، دا مسله د ائتلاف او د ناتو د متحدینو په اجنډا کې نه وه شامله. ستولتنبرګ وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې محدود شمیر ځانګړي ځواکونه لري، خو یوازنی انتخاب دا دی چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناتو به د ترکیې هوایي مدافع چې په وروستیو کې له سوریې سره په پوله یو روسي بم غورځوونکي الوتکه چې فضايي قلمرو ته ننوتلې وه په ډزو رانسکوره کړي، له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. ستولتنبرګ دې ته اشاره وکړه چې روسیې له لرې شمال تر مدیترانې پورې پوځي حضور پیاوړی کړی، او دا مهمه ده چې د ترکیې پیښې ته ورته د نورو پیښو مخنیوی وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د ده په ستراتیژي کې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځمکني جنګي ځواکونو حضور نه دی شامل، خو پنټاګون په سیمه کې د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو د ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی، او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي چې اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي، او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن نن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو او صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا ته د اوکراین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. دا وروسته له هغې چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپل خاور سره ملحق کړه، کیف ته د بایدن څلورم سفر دی. اوکراین ته د بایدن د سفر هدف دا دی چې د کیف لویدیز پلاوه مشرانو ته ډاډ ورکړي چې واشنگټن له اوکراین سره په خپلو ژمنو ولاړ دی، که څه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له روسیې سره وبخي ګډې هڅې زیاتې کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. یو نوي کلن کارتر پرون وویل وروستي اخیستل شوي عکسونه نه د سرطان هغه نښې په ډاګه کوي چې په اګست میاشت کې ښودل شوي وي، او نه هم نوې نښې، خو هغه ویلي چې له دې سره سره خپلې درملنې ته دوام ورکوي. او یوې قوي زلزلې نن تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل دغه زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 ثبت شوی چې مرکز یې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په ختیځ 345 کیلومتره کې و. تر اوسه دغه زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزلې ټکانونه د هند په پلازمینه نوې ډیلي او هم په پاکستان او افغانستان کې احساس شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجس د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغان حکومت اجرایه رئیس هیلت وشوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي.
موقعی خوب است برای مطرح کردن ضرورت های همکاری های منطقه‌ای. در این کنفرانس رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی و هیئت افغانستان شرکت می کنند.
دغه کنفرانس په تړاو د ولسی جرګې له وی استاد اوري چې آیا د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریز اوس بدل شوی؟
په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان هیڅوکي، مګر چې د دې اعمال دي هغه بیا بل څه ښیي.
په داسې حال کې چې سبا په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پیلېږي، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي.
امریکا نو راستګ واقعي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره داغي سرګرمۍ دي سره پیوسته دي.
په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو یې لاس اخیستی.
د وزارت حیات دم تعین سي د دوی حیاتانه معلوم دي. ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو، په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو.
په سمنګان کې پوځي عملیات روان دي. یو کلی زر ژغونه ډراما او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم د دغه کنفرانس د لارې ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه سوي، خو بیا هم هیله ده چې دغه کنفرانس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او د تروریزم پر له منځه وړلو ټینګار وکړي. سفی الله ستنګزي په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي.
افغان حکومت د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو له پنځم کنفرانس څخه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د ښو ګټو په هیله دي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که څه هم د دې پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه به ولسمشر محمد اشرف غني او یو پلاوی په دغه کنفرانس کې برخه واخلي، او هیله ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د اړیکو په ښه والي ښه اغیز وکړي.
اگر چې به اهدافی که کنفرانس ایجاد شده بود هنوز هم
که هم ده هغه هدفونه لپاره چې دا کنفرانس جوړ شوی وو ټول نه رسیدلی، خو هم موقع ده چې د سیمه ایزو همکاري او ارتیا بیان کړو. په دا کنفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو پلاوی برخه اخلي. هیله منیو چې دا کنفرانس د سیمه د ثبات له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د رښتینو همکاریو او د اقتصادي فرصتونو په کارولو کې چې د سیمه د ټولو خلکو د ژوند په ښه والي کې ماسر تمامیږي ښه نتیجه ورکړي.
همه مردمان منطقه شود باشند.
آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسې پنځمه ناسته چې پکې د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي په د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې جوړیږي. د کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ په هدف په 2018 کال کې جوړ شوی و چې تر دې دمه یې څو لوی غونډې جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استنبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. استنبول پروسې آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس به د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي په ګډون جوړ شي. دغه کنفرانس هدف او عنوان له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري او د سیمې د نخلیدو په هدف د همکارۍ او پراختیا ده. افغان ولسمشر اروپا ته له تګ مخکې د آسیا زړه هیوادونو په یاد کنفرانس کې د ګډون خبره وکړه. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په له منځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په موخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغ وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړ پوړو چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د یاد کانفرنس لپاره له کلکو تیاریو خبره کړې او ویلي دي چې هیله ده د آسیا زړه هیوادونو غړي او ملاتړي پکې برخه واخلي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکې برخه درلوده. پنځمه غونډه یې سبا په اسلام آباد کې پیلېږي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبې ورځې په ماښام په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په سیمه ییز کنفرانس کې به د افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وسوه چې پاکستاني مقامات به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې لدوم را کړکی چوروسته د یو ناڅاپی ډراماتیک بدلون تمه کیدای سي. احمد تکل په اړه د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزی سره مرکه کړې. په پیل کې پښتلی ورڅخه پښتنه کړې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
ځکه که چېرته د افغانستان نه خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ نه وغږېږي، په طبیعي لحاظ باندې هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي، یو نوی پرستیژ او قدر ورکول کېږي. او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کې کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان هم غواړي چې دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل اته خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدای شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیکه استفاده وي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندې لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایې حتی که نمایشي هم وي وښایي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوا نه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان وښيي، مګر څه چې د دې اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دو کال مخکې لمانځه تللی و او اوازې ګنګوسې روان دي چې ملا منصور هم کېدای شي چې موافقې وي. که څه هم پاکستاني وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوس پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دی پلاکا د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه کوي.
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندي صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رسیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او حتی د کومکونه ورته اعلان شوي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې
د ولسی جرګې استازې شکریہ بارکزی و چې د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس او د دې غونډې د راتلونکي ممکنه نتایجو په اړه یې خبرې کولې. د ازادي راډیو په خبري ساعت کې چې د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، هم پر دې مسله راپورونه او بحثونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې په دې اړه نور مطالب هم درته لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن پر نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلې د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. شغلی اولسن په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس جوړ شي. تفصیل د زبیح مومن په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او د سیمې او افغانستان په وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د شنبه پرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي جنرال راحیل شریف سره په راولپنډۍ کې کتلي او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت ورسره بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د دورځنې کانفرنس جوړ شي چې د نورو هیوادونو د استازو سربېره به پکې د افغانستان ولسمشر او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. په عین حال کې د سیاسي او روانو چارو شمیر کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړېدونکی دی، پاکستان ته د ریچارډ اولسن سفر مهم ارزوي. د سیاسي او روانو چارو سرونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
په دغه موقع باندې چې اسلام آباد کې کوم کانفرنس کیږي،
امریکانو راتګ واقعي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره د غی سرګرمۍ دې سره پیوسته دي. نو دا نوي حالات هم را مخې ته شوي دي چې دا په امریکا کې کوم څوارلسنه مړه شول یو دغه حالات او تر ټولو په سر کې اول دا حالات د آسیا د زړه کانفرنس کېږي. نو دغه سلسله د امریکا هم غواړي اوس د پاکستان دغه حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي.
ټاکل شوي چې د آسیا د زړه کانفرنس کې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي ګډون وکړي چې تر دې دمه پکې د چین، قرغزستان، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو د ګډون پخلی شوی دی. دا یادونه وړ ده چې د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته تر سفر مخکې د افغانستان دوره هم کړې وه او له افغان چارواکو سره یې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې وې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان له لوی درسي سره کتلي د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له شو دلې چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی دی. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر دې مسلې تمرکز کړی دی. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبرې وشي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې له ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څوارلسو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی په خپل پیغام کې لیکلي، زما په نظر پاکستان ته د ولسمشر سفر به یوازې تشریفاتي اهمیت ولري، ځکه چې دا خبره تاریخ ثابته کړې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه چلند نه کوي او په خپلو ژمنو وفا هم نه لري. اخیر له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر اشرف غنی باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، ځکه چې پاکستان نه غواړي افغانستان برقراره شي. له کندهاره صدیق صدیقي په خپل پیغام کې لیکلي، پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو بیا ولی افغان ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي او هلته د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې برخه اخلي. مسلم خان لیکلي، پاکستان د بیلابیلو چینلونو د لارې غواړي چې خپلې ګټې خوندي کړي او خپل مشکوک فعالیتونه روان وساتي او د افغانستان د رضایت لپاره دروغجنې وعدې مخې ته کوي. محمد عارف وفا لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د میدان وردګو ولایت د جمعې ورځې پیښه له پامه ونه غورځوي، ځکه چې دا پیښه اوس ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. او سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا لیکلي چې په څمکني ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچا شرمونکې بولی. دغه کمیسیون د شوزو د برخې مسؤل د دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځلو په درشل کې ول چې د دوی او اړوند ادارو له هڅو سره سره لا هم د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي نه د کم سوي. نور حال د مرزي احمد په راپور کې اوریدلی سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره نجونې له کوره تښتېدلې او په دې موده کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې لطفي سلطانی د دوشنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دا دی چې دولت د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام نه کوي.
لکور څخه د کم عمر لرونکو نجونو تېښته یو بل ستونزه ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو میاشتو کې لکور څخه د تېښتې 208 قضیه ثبت کړې دي چې زیاته برخه یې د کم عمر لرونکو نجونې تشکیلوي چې د دغو نجونو مور وفات شوې او یا یې هم طلاق اخیستې وي، نو د خپلو پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
میرمن سلطانی وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کیږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 50 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې ترڅنګ د ښځو ناموسي وژنې هم زیاته شوې دي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 121 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هر ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو تر اوسه مو اړیکو ته ځواب نه دی راکړل شوی. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریه حق نګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغانو ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایی بڼه ورکړي. مرزی احمد زئی، کابل.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي انځم، مزدور کوم، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. یو کلی زر رغونه او د شزو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ غنی سیمه له دولت ضد وسلوالو څخه نیول سوي دي. په روانو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښته ده. تفصیل مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د سمنګان د والی ویان صدیق الله عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پوځي عملیات درې ورځې د مخه د امنیت قوماندانۍ له لوري د مخالفینو له وجوده د درې یوسف ولسوالۍ د تصفیه په منظور پیل شوی دي چې تر راتلونکو څو ورځو نورو به هم دوام وکړي. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان ولایت د امنیت قوماندان د یاد عملیاتو مشري کوي او تر دمه د درې یوسف ولسوالۍ لسکونه کلي د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوی دي. دا عملیات د سمنګان ولایت د درې یوسف په ولسوالۍ کې د درې ورځو را په دې خوا پیل شوي دي چې په پایله کې لسکونه سیمې طالبانو له ولکې پاکې شوي او دوی ته پکې هم درنه مرجوب ده. او لا بل خو بیا په مشرانو جرګه کې د سمنګان د خلکو پخوانی استازي سناتور محمد حسین هاشمي چې په درې یوسف کې یې د مخالفینو سره د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته خبرې کولې ویل دا پوځي عملیات د مخالفینو د ځپلو په مقصد د ملي پولیسو لخوا د ولسي پاڅونونو په مرسته پیل شوي دي چې په پایله کې سلګونه تنه عام وګړي هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سناتور په خبره چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې له ملکي وګړو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوي دي او دښمن ته هم پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې تر دمه شپږ څلوېښت مخالف وسلوال ژوبل شوي او څلور تنه یې وژل شوي دي. سناتور یې په اړه زیاته کړه. د ملکي کسانو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوي دي چې روغتون ته واستول شوي. څه باندې شپږ څلوېښت تنه مخالفین ټپیان شوي دي، څلور تنه یې هم وژل شوي دي او جسدونه یې د موټرسایکل په وسیله انتقال شول. تر دمه د افغان دولت هیڅ وی مخالفې ډلې هم د یاد عملیاتو په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. په دې خبرونه کې مو یو مهم راپور دا و چې د افغان حکومت اجرایی رئیس هیله وشوه چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون خبر ورکړی. بل خو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ریچارد اولسن نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلی د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. یو کلی زر ژغونه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خوست په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکي دي. له نوریاس نورینه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د آسیا زړه د هیوادونو کنفرانس چې ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا یو ښه فرصت دی. د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې تېر ماښام د وژل شوو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو په مهال وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروسته یې پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تر وروستي برید وه او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمېنه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنګټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمي کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. او یوې قوي زلزلې نن د تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل د زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 شوی چې مرکز یې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په ختیځ 345 کیلومتره کې و.
سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې حکومت دې د سوداګرو شوز لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې نن هم په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو لخوا په یو کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې دغه ادارې د سوداګرو شوز لپاره په تیرو 14 کلونو کې څه کړي او د دوی په مخ کې شته ستونزې څنګه لري کړي.
حکومت خصوصا یو مناسب محل یو ځای په کابل کې اپنور ځای کې د کابل په شش پوری چې امنیت یې جوړ یو پارک د دې لپاره جوړ شي چې د اخته چې ټول اقتصادي جوړي په هر څه جوړي په ما غزه کې هغه شي او هغه ټول انساني مسائل په نظر کې ونیول شي.
د شاو دلکوزې په خبر اوس مهال په هیواد کې 1400 شرکتونه د شوز په نامه دي او څه باندې 80 میلیون ډالر په مختلفو برخو کې پنګونه کړي ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په شمال زون کې یو شمیر بزګرو ته سولري واټر پمپونه ورکړي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې د دې کار څخه د دوی هدف داري چې څنګه کولای شي د اوبو د سطح لوړ سیمو ته اوبه پورته کړي او دغه سیمې کرنې ذکرې. د شاغلي راشد په خبره کې په دې زون کې دغه سولري واټر پمپونه ښه نتیجه ورکړه نو دغه سیمې به په بشپړ توګه تر خپل پوښښ لاندې راولي. د بلخ ولایت د کرنې مسولین وایي چې په دې ولایت کې د میوه حاصلات د تیر کلونو په پرتله 40% ډیر شوی دی. د دغه ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ویل چې د دې حاصلاتو د ډیرېدو علت په دې ولایت کې د شپږزرو باغونو جوړول او مناسبه آب هوا ده. د شغلي کاتب په خبره ته د محله 15000 ټنه میوه چې انار انګور سیب او آلوبالو پکې شامل دي راټول کړي دي. شغلي کاتب زیاده کړه چې تر ډیره د دې ولایت میوه تاجکستان، ازبکستان، روسي او هندستان هیواد ته صادریږي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني رزنی بهرنی اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغاني او اویا پله، یو یورو دوه اویا افغاني او لس پله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال ولس افغاني او شپږ پله، زر ایراني تومان نولس افغاني او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه یو ویشت افغاني.
په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو احتساب کړی او له تدریس څخه لاس اخیستی. دا چې د استادانو احتساب اوس هم جریان لري او که څنګه خان محمد سین د لوړ زده کړو وزارت لویان صفی الله جلالزی سره مرکه کړي.
د کابل پوهنتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ پکې ویل شوي د کابل پوهنتون، د کابل د طبي پوهنتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبه په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره و تفاهم داسې وسو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي، هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت په حیات بند تعین سي، د دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو. په دې کې سل په سلو کې د حل لاره پیدا کړو. د شنبې نه او پرون امتحانونه جریان درلود. ځینې پوهنځي نو اخیستل سوي چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب هدایت ده و چې هغه پوهنځي، هغه ډیپارټمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه د دغې امتحانونه په ختم کې واخیستل سي. اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو. انشاءالله دا ستونزې به ډېر ژر حل سي.
جلال زای صاحب، د دوی عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاوت سن دی چې پخوا 15 و، اوس په دې قانون کې 15 شپېته دی. بل اعتراض یې دا د کډته د شمولیت معیار پخوا لسانس و، اوس ماستر دی. دې ټولو مسایلو ته موږ ځواب درلود او لروی، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاوت ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر، دوی احترام خاطر، موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګان چې ما وویل چې ریاست جمهوری دی، ریاست اجرایی دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر به پرې وسي. انشاءالله دا ستونزه به حل سي. استادان به قناعت
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفي الله جلال زی و.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم د خپلې لور د ژوند جنجالونو دومره ورخطا کړی و چې د خلاصون لاره ترې ورکه وه. اوس راځئ واورو چې نعیم او زرمینې ترمنځ پر څه لانجه جوړیږي.
دلاور لالا، دومره عمر مې تیر شو، یوه ورځ دم په وړاندې ونه درېدم.
خود به نه درېږې نعیما، مشر ورور دیم، لالا دیم. آخر
منم څه چې تا وویل هماس چې مې وکړه، سپین او تور ښه او بد مې پکې ونه کتل.
ښه نعیما، ما ته هم په همدې کارونو ګرانې، اوس څه خبره ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم سلام ورندارې، څنګه داسې د کوټې کونج ته کېناستې؟
لالا لا خدایا کیږي او لا تا کیږي، فرزانه له دې تناره نه وباسه، د لور ژوند مې ډېر خراب شو.
ته صبر کوې که نه وښځې، زه به همدا خبرې کوم. ته چیشته پکې راولېږي؟
خبره دې کوه نعیما، هغې ته چیشته پکارېږي؟
دلاور لالا، زمون کلیوال سعید راته وویل چې په قانون کې راغلي که جنۍ مخکې له دې چې قانوني عمر پوره وي او واده شي، 2 کاله یا د 2 کلونه زیات بند پرې راځي.
څه
رښتیا؟
هو لالا، او زه هم پښیمانه یم. نور د ملک ستار دا کار نشم زغملی چې فرزانه لور مې کور ته نه راپرېږدي، او نه هم د زرمینې دا دومره کتری و کنایې.
نو څه به وکړې؟ ملک ستار وایي چې فرزانه مې انګور ده، او دا خبره مې د خپل کور ده.
داسې م نه ده لالا، د خلکو لوڼې خوبو نه دي راوړې. د دوی د لاسه زما په لور څه حال دی؟ لږ پاتې و چې راته مړه یا لیونۍ شي.
اوس خو مړه نه شوه کنه نعیما؟ ته ما جبې خبرې کوې، وګونه نه چادر ته ټکلی دی او که ژبه دې اوږده شوې ده.
یو هم نه لالا، لور باندې مې ډېر سخت ظلم روان دی. هغه خو وړه ماشومه ده، ملک ستار دا حق نه لري چې فرزانه زما د کوره منی کی.
دا ظلم خو تاسې خپله وکړه، هغه وخت مو سترګو څه نه لیدل.
زرمینې ورندارې، دا ښې خبرې نه کوې.
غلی شه زرمینې.
ولې غلی شم؟ زه څه دروغ وایم؟ دلاور لالا، نعیم خو د مشرۍ پاس ساته، واقعي تا ته درکه.
در
پدر شوا، ولی مو هغه وړه ماشومه د پردي کور شو مکړه.
زرمینې غلی شوه، کنه اوس به دي
او ته پرېدا نه ایمه
زما واړه ماشوم لورې د کور نو کار کړی ده
نولا هوی پوه شو کاری مونږ د چا د کور په کارو کې څه کار لرو د هیڅ کور ښځې هر وخت په پالنګونو نه یې ناستې
که تره دا حق لري چې وریره چاته ورکړي خو وریره هم په تره دا حق لري چې اوښکې ور پاکې کړي
دا نه غلې کېږي څه شو
دا دې څه وکړو نه یمه لا حوله والا
زمری زویا دا د قلا مخه ته څومره ډیر غنم توی شوي
وی هو څومره اوبه لري د پښو لاندې کیږي
هو خیال مسینه مې جار شم ورشه زویا هغه چرګان راوباسه خلمرم دی دا غنم به م وخوري ته دې هم جمپر واغونده چې ساړه دي
ښه دی ځم
الله ته د مسافرو مل شي گل محمد زوی به می چرته ای خدایا
بی بی تروری چنگ پا چرت که نسته ای
وی او مایراته ای
او تروری چنگ ای
چنگ بایم او مایرا جانی ام دا او سید پو نشو ما چه تا تر دی زای چنگ راغلی دا گل محمد مسافری دل رل زور و اچه ولم
خدای دی ملشی چای حال نده را وڑای
نه او مایرا یا خود ری خبره نیما بلش پا او رست به خبرونه که امده ده ماجه رو خبری دی چه یای نیولی یای شرلی یا مرمری غلق شوی
خدای دی غم ندر کوی الله دی پور و پوبو که در تو ساتی
آمین آمین خدایا
احمد زوی می چه وقت نمو پدرده می پلی و لاده بی ده اولاد غم نزغمل کی گی تروری
الله ده نور ده من ده درونه خوشحاله کی تر تو با ده اولادو نو پا غم غم جنوی
آمین
رختی او مایرا خبرشم چه ده زوی لپاره ده ده سعید بلور پسی ورا غلوی ده رختی ده
او بی بی تروری ده مزوی می چه او غم لند شو لس نور غمونه خسر را تو کتل چه ولوری را باندی دو برابر اکده
او دا قدیر ظالم
بس احمد زویمی چه مغا وقل نازنین توبه او بیسه او بی ویل چه بل زی کجده را تو که نو مجبورشم چه بل زی که خزه ورته ولاتوم
بس دا بوایو چه لامو دید ظالم لظلم او ساتی تو از داستا دنرور لرگوره کم بخته چه پده کم عمر که واده کده په دې سن کې واده نه خدای ویلی او نه یم رسول
په فرزانی خو مو زړونه پاخه شو هغه وړه ماشومه ګوره چې واده یې کړه اوس مرګانۍ پرته ده دا چې فرزانه واده شوي د مورې زرمینې بې له ژړا بل کار نشته زه به د زرمینې خواته ور روانه یمه
خخ جار د شم په خبره مې ونیولې در باندې غرمه شوه ورزه ورزه
د خدای په امان تروري
په مخه د ښه زما سلامونه پې وایه
په سترګو کړی کړی ادې دادې چرګان
بیو 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 ولې په قارې او دا زنده وله وکه څه وخت مې په چرګانو پسې لېږلی وي
ادې ټول په ما دومره کارونه کوئ بېخي ستړی شوم لاسونه مې له یخه تک سره شول
که دې تره همدلته وای او د خاره جوایې نه وه کړې تا باندې به مې ولې دومره کارونه کول چې ته یې داسې په عذاب کړی یې
فرزانې وا فرزانې دا حق ولې نه کوي فرزانې په ټولو کوټو کې مې وکتل لکه چې د تناره په خونه کې ده پشت ورکشی واده خان دلاور خان وریری داسکاره به تلاکل راوری سندلی سره را ای خدا سفیزی نی دوم را لوری دی که خد اغا مشرن گور می خدا پا هر چپو ییگی کاش که منوی پری خودلی
چې د پلار کره لاړه شي. وای دا خوسکنونې ولې مخ په تور شو؟ فرزانې چیکې شوه؟ فرزانې دا غږ ولې نه کوې؟ پیاماتو بس سترګې خلاصې که فرزانې. یا الله بیا مې مخ تور شو. دا اوبه څه شوې؟ اوبه به یې په مخ وشیندم.
شریفې ترورې څه خبره ده؟
خدای
پنګول دې څه شوې؟
وی خشب چې ته خبره شوې، خاورې مې په سر شوې لکه چې سکرونی ولې.
شریفې کور کې مو نارنج شته؟
هو هغه پخلنځی کې شته.
ته صبر زه شربت ورته جوړ کړم.
زشه وی دا خو وخت تللی. فرزانې سترګې دې خلاصې که. اوف اوف دا خلاصه څه شوه؟
واخله جلکۍ جلکۍ چې شربت خوله کې ورته واچوم. ښه شوه پوه شوه.
فرزانې دا شربت وڅکه چې ښه شي.
وای اسمان چپه کېږي، وای مور سر مې اله سر مې.
وای مور مړې دا خو بیا لاړه بې څه شوه؟ تا نو په دې کم عمر کې له واده څه غوښتل؟
ته پوهېږه دا خبرې دې نورې اوبه هم ورکه.
ګوره هغه ورځ ډاکتر ویل چې بې څه د ناروغه خوله کې اوبه مه ورتویوئ، تاوان ورڅه کوي.
هېڅ هم پې نه کېږي. ته راکه دا ګیلاس دغسې په خوله کې ورتوی که.
بسم الله ودلې ده اوبه یې په ستونه کې والوتې. شریفې زه خو وایم چې ډاکتر ته یې بوزو.
اوکې
ځان مه پټوئ، دروازه خلاصه که.
صبر وکړه دارې درغلمه. صدر پیخه ده صابره، خیریت خوده؟
زمینه خوری؟ چیرته؟ و خوری؟
صابره، صبر وکړه. دومره لویه پیخه نده شوی چې ته داسې تریخ و تریخ را روانې.
دا پوښتنه به بیا زه ستا د ورور څخه وکړم. تلاور خانه خوری چیرته؟
د احمد پلاره دلته دې کوټې ته راشه. زرمینه خور دلته پرته ده.
لا حول ولا قوت نه ایمه په دې کار دی.
خوری دا څه در وشو؟ ولې دې ظالم پر څه ووهلې؟
صابره وروره خیمه ته ما ورخطا کیږه.
اومیرا دې زرمینه کوم ځای ژوبل دی؟ پس شی وهلې؟
خیر دی وروره.
زرمینه ته دا څه ټکری دی؟ چې سر دی امیدی
کور دی وران شنه ایمه په دی رقم ورکولو دا خوی سر ورته مات کرده. حالا در زی روختون تلار شو.
خیر دی که بشی. آخ نشم تلالای را راتا چگی.
صبر رازه چه لوگوی اونیسو.
رازه خوری چه بودیزم موچر دی دروازه سر اولار دی دغسی.
اوی همایرا سرگومه
زرمینه همه زرمینه.
درنو اوریدونکو په ډرامه کې نعیم په خپلې میرمنې زرمینه د ګیلاس وار کوي او د زرمینه سر ماتیږي. آیا پوهیږئ چې په قانون او شریعت کې د نعیم د دې عمل سزا څه ده؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. په را روانه خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغیو اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوې دي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورځپاڼې د هغو سلو متفکرو لړلیک خپور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شاملې دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلې او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. وروستۍ خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمېر غړي د خزینه پولیسو د شمېر د زیاتېدا غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وباله. مدني فعالانو حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هېواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی همدارز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو له امله په رواني ناروغۍ وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو له امله زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د امریکا افغانستان موسسې همدې تشه ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدې خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. امریکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په امریکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد ندلوده سړی می بلخ زو کړه بیا دا تر سره ته پیدا سه کې خدای جګر خونی زمو د ستای اول یو ځای سه یو مت تکلیف د سبي پیدا سه ته بیا په جګر خونی وکاله کې به می زال دی که به تور تر تر کور کې بچی نه سم نه به خوب را تر تر نه به می لاس کار تر ته او فکر کې به م د کار به می یاد و تعالی چې زو چی شای وکم وی خې دغ نه غم زیات چې زو باندې پیدم چې خدای زما کګم په وګړه نه خاص حساب به می ګټ ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر ما صحت سوای دی. دا خزه چې خبرې کې هغه تکالو فکر ونیم چې نن ډیر اسوم می دی آرام کی مشکلات دنیا زیات دي. مو به دغه منځ کې به و درېم چې خدای ز چی شای و.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي تل غواړي یوازې ووسی په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي تل خپوي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوی وای د زوی لمرګ نو ورسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په بد حال و چې ان کله کله به په ځان خولي هم لګولې.
ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات بله ورځ سولې ورور راته وویلې چې زه خپل زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې په څلورم کې دا تاته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کړی له دوکانې په لغتو وښت کته خطا کړله مکتبه وویسته. بیا ووت د خپل خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې. بله ورځ سو زوی په کې رکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووهه چې موټر ووهه بیا مې تیاجه سه. دلته سره غلم په خپل ځان مې خولي لګولې، وېښتان مې شکول، د خپل اوسونه مې خپل مخ مې کلام کړم کړای د پاک مې خوړل دي. کوټه کې به چولم ټول برش کړک کول وای غد لیونی اته اولادونه مې دي. دا تاسو سره به مې جان کوو او خلب مې سره غلم. ډاکټر صاحب ته مې دغه قصه مې وکړه چې دا څه چاله دی. ډاکټر صاحب بیچاره ګی راته ویلې وای بس تا ټول اصاب جاره میږي تمرینونه به راکړل. اوس چې دا ډاکټر صاحب ته دا دونی مې اسکی سره غلې ما او ډېر زو سره خسه اوس بچان مې ما سره.
د امریکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت یې ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکو د دوی د وجود په باره کې، پس مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم چی شي سبب د دغه درد سوی ده، پس لږ اوس دوی واګی پیدا کړله، دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو، دغه د دوی درد کته راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم ستا په واکنګ یا قدم یا په خپل کور کې مغه برته تکراري مغه صرف ویټامین تراپی لرو ته دا کې دوی په دوا اخیستلو، چون دا مریضانه مخته دي که دوی ته دوا ورنه کې فکر کوي چې دا خبرې نو متصاعد اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغه شمیر خزینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدرته ما ستغه درې کال کې په مزار او په قندهار او په کابل کې یو لسو اتیا خزې رخصت شوي دي، چې ډېر وګړي اوس خپل ژوند ته ډېر ښه معاصره واقع شوي دي. او په تنب کابل کې کدرته هم شپږ سو نوي خزې دي چې دوی اوس د موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات مختلف تماس کدی و روز مګه خپل کور کې ډیر ښه آرام او بیا بعض اوقات وای کاش که مګه دغه یو کال مخکې خبر وای چې د یو پروګرام دی یا دوه کال مخکې چې قلم دادم که ځوان کې یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي، پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دینه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډیره صدمه لیدلې وه، چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
می امریکای افغانستان هغه دفتر دسته سخت‌ترین قضیه موږ اخلو، لکه د بی بی عایشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دا نمونه د دل پر اخلو مثل دا میډیا کې ظاهر شوی دي کنه موږ اقنل ورسیده خپل د هغه مراجعه کورنده نوم واخلو.
امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي، او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري د مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي، او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکي چې د خسرګنۍ له خوا د قتل تور پرې پورې شوی و او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د امریکا مرکز له برکته له محکمې نه برات خستای او ماشومان چې خسرګنې دي ته نور کول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوې دي.
د ماده مشکل و چې د قتل جریانو بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی، زه وکیل مو ویني مل درې میاشتې تیر شو، بیا د ما اوله محکمه و شو څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل لازم ډېره کومه کونه را سره وکړه، پیسې چې شهرانه د واخیسته دوه ماشومان لرم یو هغه دوی خو قید کړی و، بیا زه دلته راغلم وکیل ته مې جریان تیر کړو شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم بل سبا ته یې لېږم، بېرته زه دلته راغلم وایم دوی خو دا کار نه کوي نو څه څه وکړم، بیا جېږ ته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي، بیا رامستل بېرته او د دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم زه.
د امریکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکو او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوې وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي، نو د دوی کارکونکو د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضاوی خانماره به شکل رایگان در
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو، هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګ لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي، او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي، موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي، نو امریکا افغانستان مرکز د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډیرې قضیې حل کړي دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو، تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو د مشکلات دیګېشان هم حل بسازي.
د امریکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمی وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان
د امریکا افغانستان دفتر له څو اړخونو یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیرې قضیې په حقوقي او جزایی برخو کې وي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي، لومړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه په مخ بوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولی شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړي دي. د جزایي قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشې ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کیا لاس پارم.